السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهوریدم کو وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دی. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د اگست میاشتې 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر حالات راپور نه درکو. 2019 پروګرامونه مشال آنلاین او سازونو زنجیرونه هم درو اوریدلې مه هیروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار احمد شاه عظمی دی.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پاکستان وایي د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره له سیمیزو او نړیوالو قدرتونو سره مشوره کوي. په جلال آباد کې نن سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون کړی دی او طالبان وایي افغانانو او نړیوالو ته د یو منلي نظام او ښې حکومتولۍ جوړولو لپاره په کندهار کې د ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. اوس د خبرون تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریات وفاقي وزیر وای اسلام آباد د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودري پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته د ګنا پر مال ویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کولو وړاندې له سیمهییزو او نړیوالو قدرتونو سره په اړیکه کې دي.
یو پختنه راپورته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریس مخ کې هم ډیر پډاګه وو او اوس هم ډیر پډاګه دی. موږ په دې معاملې کې یوازې فیصله نه کوو. په دې لړ کې به موږ د سیمهیزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو
اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم فیصلے اپنے کریں گے.
د فواد چودري له دې خبري غونډې وړاندې پرم په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډه وسوه چې پکې وزیر اعظم عمران خان د افغانستان پر نوي صورتحال د کابینې په باور کې د اخیستو هڅه وکړه. پاکستان د طالبانو لومړنۍ واکمنۍ چې له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې دوام کړی او په رسمیت پیژندلې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې سبې اووه ضلع حساسه ګرځولي او هلته پولیس سرتیري د شهیدانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلي دي. د سپای حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې پکې راغلي 3000 پولیس سرتیري به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي. د پېښور د کمشنر د دفتر ویاند فیروز شاه پر مشال رډیو ته ویل هغوی د هر ډول حالاتو د مخنیوي لپاره پوره چمتووالی لري او په کوهاټۍ چوک کې یو مرکزي پوسټ هم جوړ کړی دی. د مړي ویل د کورونا د مخنیوي په خاطر یې پر ماتم کوونکو دا لازمي کړی چې ماسکونه به کاروي او ترمنځ به فاصله ساتي. د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې نن سلګونه ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لاریون وکړ. پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي انځورونه ښیي چې د لاریون په پای کې دغو ځوانانو پر پښتونستان واټ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورپاوه. ځینې شاهدان او ځینې خبریالان مشال اړیو ته ویلي چې وسله طالبانو د لاریون پر مهال ډزې وکړې او ځینې خبریالان یې ووهل. پر لاریون په ډزو کې دوه کسان وژل شوي چې یو یې د سهار خپرندوی ټولنې مشر زاهد الله دی. بلخو د طالبانو په ډزو لږ تر لږ اته نور کسان ژوبل شوي هم دي. له دې وړاندې پرون په خوست کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د ملي بیرغ پر یوې دولتي ودانۍ رپولی وو. د افغانستان پر درې رنګه تور سور زرغون ملي بیرغ د دې هیواد ملي نشان او کلمه لیکل شوی ده. لاریون کوونکي وایي چې دا یوازې د افغان حکومت بیرغ نه دی بلکې دا د ټول افغان ملت بیرغ دی چې د ولس او هیواد استازیتوب کوي. طالبان د افغانستان پر ګڼو سیمو د کنټرول ترلاسه کولو سره سم د افغانستان بیرغونه کښته کړه او پر ځای د خپل تحریک سپین رنګ بیرغ ځوړند کړ. په افغانستان کې دننه او د باندې هم په ټولنیزو رسنیو فعال یو شمېر افغانانو د دې هیواد د ملي بیرغ ننګه کړې او په ملاتړ یې کمپاین روان کړی دی. په دوه کې د طالبان د سیاسي دفتر غړي ملا خیر الله خیرخوا وایي د افغانانو او نړیوالو ته د یو منلي نظام او ښې حکومتولۍ د جوړ لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د طالبان مرستیال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر او د دې دفتر ځینې نور غړي تیر ماښام کندهار ته ورسېدل چې ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنفي ورسره مل ول. ملا خیر الله خیرخوا او ملا حنفي کندهار ته تر رسیدو څو ساعته وروسته په یوه خبري غونډه کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبرې وکړې. لا خیرخوا پر دې مهال وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر رڼا کې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا لري او د یوې ښې حکومتولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو د ممکنه راتلونکي حکومت په رسمیت ته پیژندلو پریکړه به په یوازې ځان نه کوي، بلکې د دې لپاره هغوی د سیمې او نړۍ له طاقتونو سره په اړیکه کې دي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تیر وار په نویمه لسیزه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې و. طالبان دا ځل د اګست په 15 کابل ته ننوتل او له پنجشیر پرته د ټول هیواد واک یې په لاس کې دی، خو هغوی تر اوسه د خپل حکومت اعلان نه دی کړی او ویلي دي چې د نورو افغان ډلو سره یو ځای شریک اسلامي حکومت جوړول غواړي. پر دې موضوع نور تفصیل د سراج زهیر په رپورټ کې.
د اګست په 18 اسلام آباد کې د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري کانفرنس کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري وویل پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیمولو لړکې د دوست ملکونو سره رابطه کې دی او د نړیوال او سیمه ییزو قوتونو سره په ګډه به د طالبانو د حکومت تسلیمولو یا نه تسلیمولو فیصله کوي.
افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا. زیادہ تر جو سوال ہے کہ ہم طالبان کو
دی وی د افغانستان په صورتحال باندې وزیر اعظم کابینه په اعتماد کې واغستا او یو پختنه راپورته کیږي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت تسلیموي. نو زموږ دریس مخ کې هم ډیر پډاګه وو او اوس هم ډیر پډاګه دی. موږ په دې معاملې کې یوازې فیصله نه کوو، په دې لړکی به موږ د سیمه ایزو او نړیوالو طاقتونو سره په ګډه فیصله کوو. دا له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د ټول افغانستان کنټرول ترلاسه کړی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اگست په 18 په کابل کې یو خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی به په افغانستان کې ولسته قابل قبول یو اسلامي قومي حکومت جوړوي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې دریز باندې په پیښور کې د افغان چارو شنون کې او خبریال شمیم شاهد نو پختل نو هغه وی
پاکستان ډیر انتهایی احتیاط نه کار اخلي او ځکه د احتیاط نه کار اخلي چې تر اوسه پورې طالبانو په بار کې چې پاکستان باندې کم ګوتې نو د پاکستان کوشش دا نظام بچ کی ځکه چې طالبانو چې کوم کار وکړو دا په افغانستان کې پدای چې کوم په دوحه کې ایمن شو او طالبان ایمن کې دی چې افغانستان باندې حکومت کې چې کومې دا به انټرا افغان ډایلاګ نه او دې دا غینا سرغړونه وکړه او دې اوس دې ته تیار نه دي چې چا سره خبرې وکړو کې دې ته تیار نه دي چې سره په ګډه حکومت دو کې اوس طالبان چې کومې دا غوډه کوشش کوي چې په افغانستان کې خپل یو حکومت راوړي.
بل په لو د اپوزیشن غوندونو پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری اور دا پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر او پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی له حکومت غوښتنه کړي چې د افغانستان په صورتحال د ښکار پالیسی جوړ کړي او په پارلیمان کې موجود ټول ګوندونه دې په اعتماد کې واخلي.
تور تمنا
دنیا کو وجود کی راغل لدمن نشو آغاز شوی دے بہت دور کی دخپل
سوار نوالو لڑمانان پور نکلی دی کس سوا پین سو یا بورر سو یا ستن کا خبر لڑا
اول دا خوان دا پاری چی دا وربندی مختشی و بیدیر بد حالا دو سر مخشی
او تر طول خطرناک چلی دا تیم دا ایس نشده ایس جسمانی طور سرائی نخرا پی لیکن دماغی طور بلکل مفلوجه کی
سلی علاج دی دی علاج بعد با مجدوی تا یو هنر ازده کهو دوی تا با مجد جوان یو سٹایل ازده کهو چی جوان پردا طریقه کیجی او دا جوان دا هر مشکل سرد جنگ پردا طریقه کیجی.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو د افغانستان پر حالات راځي یو بل رپورت ته. په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت نسکورېدو او پر کابل د طالبانو قبضې په پاکستان کې بلوچ او سندي ملتپاله ګوندونه اندېښمن کړي دي. طالبانو د اګست په 15 نیټه کابل ته ورننوتل او هم په دې ورځ ولسمشر اشرف غنی په ځانګړي الوتکه کې له هیواده ووت. د پاکستان حکومت وایي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت او تلپاتې سوله غواړي، خو ځینې سندي ملت پالان وایي چې ښایي له افغانستانه په ممکنه توګه ورکړه شوي کسان سند صوبې ته ولېږل شي. هغه بلوڅان چې افغانستان ته کډه شوي بیا د سرپناه له لاسه د ورکولو له اندېښنې سره مخامخ دي.
په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
د طالبانو لخوا په افغانستان قبضه له تیرو څو ورځو راهیسې د ټولنیزو رسنیو او نړیوالې میډیا تر ټولو توده موضوع ده. د امریکا په ګډون د افغانستان ګاونډي او د نړۍ نور هیوادونه په تیزی سره بدلیدونکي حالات له نږدې څاري. د پاکستان حکومت هم د دې هیواد د اوسني وضعیت او راتلونکي په اړه په هلو ځلو بوخت دی، خو په دې هیواد کې میشت پښتانه، بلوچستان او سندي ملت پالان هم له یو غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي، او دا ارزوي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضه په راتلونکي کې د دوی پر سیمو څنګه اغیز کولای شي. بلوچستان چې پکې پښتانه او بلوچستان میشت دي او دا له افغانستان سره اوږده پوله لري، نو هلته د طالبانو قبضې دوی هم اندېښمن کړي دي. که څه هم بلوچستان له افغانانو سره مشترکه ژبه او کلتور نه لري، خو د ګاونډیانو په حیث د دې هیواد سیاسي حالاتو تل په سیاسي او اقتصادي حواله اغیزمن کړي، نو ځکه دوی د طالبانو د اوسني قبضې او د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې زیاته دلچسپي لري. په کوټه کې خبریال شهزاده ذوالفقار وایي چې د ولسمشر اشرف غني حکومت نسکورېدو هغه بلوچستان اندېښمن کړي چې افغانستان ته کډه شوي دي.
سپریټیست گروپ دی، همدرد دی، یا اکټیویست دی، هغه په کندهار کې وي، هغه کابل کې وي، یا نور ځایو کې هغه وي، هغه به د هغه حکومت سره ډېر ښه تعلقات وي. نو دوی په دې ډېر خفه دي چې هغه ایڈمنسٹریشن ولاړې د هغه ځای، او دوی فکرمند دي ډېر. دای ما نن مت چا سره خبرې کوله، نو دا خبرې چې کم خلک چې لته تللې دي، هغه خپل ځوان دلته تیروله، هغه خپل ځان بچاوم د پاره به کم خواته تللې دي، ډېر خلک معلوم نه دي چې چیرې ولاړ سي.
د افغانستان په دوو ولایتونو فراه او نیمروز کې بلوچستان اوسېږي چې زیاتره په نیمروز کې دي. په 1948 کال کې د پاکستان تر جوړېدو لمخه د بلوچستانو له افغانستان سره ژورې اړیکې وې، او د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې 15 ځله د حکومتي ځواکونو او بلوچ وسوالو ترمنځ جګړه شوې، نو هر ځل یو شمېر بلوچستان افغانستان ته تللي دي. بلوچستان دریځ لري چې پاکستان په 1948 کال کې د فوج کشۍ په نتیجه کې د دوی کلات ریاست په زور قبضه کړی وو چې دوی بیرته آزادول غواړي. خو د پاکستان حکومت بیا وایي چې د یو تړون لمخې خان اف کلات میر احمد یار خان کلات ریاست په پاکستان کې زم کړی وو. شهزاده ذوالفقار زیاتوي چې له بلوچ وسوالو ډلو پرته هغه بلوچ ملت پاله ګوندونه چې پارلماني سیاست کوي هم د ولسمشر غني د حکومت په نسکورېدو ځکه خفه دي چې هغه وی د جنگ خلاف او د جمهوریت پلوی اندي. بلخوا بلوچستان ته چیرما سین صبح چې که څه هم له افغانستان سره هیڅ پوله نه لري، خو هلته د طالبانو قبضې د دې کام ځینې ملت پاله ګوندونه او ډلې اندېښمن کړي دي. د دوی لوی اندېښنه له افغانستانه د کډوالو پاکستان ته ممکنه مهاجرت دی. د دې اندازې لدی لګول کېدای شي چې په افغانستان کې د طالبانو د قبضې پر دومره ورځ په امریکا، کناډا او اروپایي هیوادونو کې د سندیانو سازمان ورلد سندی کانګرس د ویډیو کانفرنس اعلان کړی. د اگست پر 28 نیټه د ویډیو لارې د کابل سکوت او د دې پرسین د اغیز تر عنوان لاندې کېدونکې د غونډې ته بیلابیل ویناوال خبرې کوي. په لندن کې د سازمان مشري روبینا شیخ د اگست پر 28 نیټه مشال ریډیو ته د دې ویډیوي کانفرنس د هدف په اړه وویل.
د ریزن وی آر اورګنایزینګ دیس ډیسکشن از وی فیل
موږ دا مباحثه ځکه جوړوو چې داسې احساسوو چې د افغانستان د وروستنیو حالاتو په نتیجه کې به ډېر خلک نور هیوادونو ته کډه شي. موږ احساسوو چې د پاکستان حکومت به له دې ګټه واخلي او دا به د سندیانو د آبادۍ کمول لپاره استعمال کړي، سربیره پر دې چې سند له افغانستان سره سرحد نه لري او نه هم ورسره د خیبر پختونخوا په شان یو ثقافت او ژبه لري. لیکن د دې باوجود هم په پخا کې زیاتره افغانان سند ته لیږل شوي وو. که تاسو سند ته ولاړ شئ نو به وینئ چې افغان نسله کسان په ګڼ شمېر کې هلته اوسېږي.
خو د پاکستان حکومت ویلي چې له افغانستان سره ټولې لارې تړلې او کډوال به هیواد ته ورپرې نشدي. په کراچۍ کې خبریال شازیب جلانی وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت سندیان ځکه پریشانه کړي چې ویره لري حسینه دلته فعاله انتها پسنده مذهبي ډلې له افغان طالبانو څخه الهام واخلي.
سندھ کا کہتے ہیں کہ ایک صوفیانہ مزاج ہے، یہ صوفیا کی دھرتی ہے، یہاں پہ ٹالرنس رہی ہے.
دا سندھ پاڑا دا ویل کی رچدا د صوفیان خاور دا ودل تھ زغمستا خلتیری سمودی راہ ز دل تہ انتہا پسند زیات سوی او د ترہگری پیش سوی دی. دا سندھ پر شارونو او کلو کی د مدرسو یو جال پور سوی دی. نو کلی سندیان دا وینی چ پ گاونڈی ہیواد کی مذہبی یا انتہا پسند قوت پوا کی را روان دی، نو لدی سره بدل تہ فعال مذهبي تنظیمونه حوصله پیدا کړي، ځانونه به پیاوړي کړي، او چې کومه ایجنډا لري هغه به په خلکو په زور وتپي
اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو وہ امپوز کرنے کی کوشش کریں گی۔
خود پاکستان حکومت ویلی چې غواړي په افغانستان کې یو ټول شمول حکومت جوړ سي، په هغه هیواد کې کورنۍ جګړه ونی سي او تل پاتې سوله راسي۔
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي۔ میډیم ویوز شپږ سو یویش، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15155 کلو هرتز۔ او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي۔
اوریدونکو، د پاکستان حکومت د اگست پر 15مه د تورخم دروازه د تګ راتګ او تجارت پر مخ وروسته له هغې تړلې وه چې طالبان په همدې ورځ کابل ته ننوتل، خو اوس په تورخم کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته پاکستان له پرون راهیسې د لارې یو وار بیا پرانیستې، خو چارواکي وایي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر به په طبي سپارښتنو عمل کول باوري کول وي۔ نور تفصیل له سیمینا فرهاد شنواری راکوي۔
د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نه پس د تورخم دروازه لومړی تجارتي حلو زل لپاره او بیا د مسافرو پر مخ پرانستل شو۔ ډرایور اسد الله په تورخم دروازه افغانستان نه پاکستان ته را داخل شوی او نوموړي د تورخم هاغه غاړي حال مشال ریډیو سره صدا سره شریک کړ۔
اوس خالی کنټینر د کراچۍ له درمو افغانستان نه راوخته، بس خډاری دوی چې جګړه بشي او نور خبره کیسه گاډا واډا وا موږ موجه وسو چې ژوند دی واړو او چې سبای راو شو کیسه بلکې سم بس خا امن وو طالبان ولاړو خپل لاندې چلاولو خپل ازالو په لاند باندې پیدل نه خو خیر بیا به خوشي
نو مستا صبح بیا زئی سیر خو بنم
نه نه وس خمار چې بس ګړوي راغی کنه ته خو بعد دوی بل وغه مو خو به ګاډي پته نه لګید څومره وخت کې به راوړو اوس خو بس طریقې لاند دی او چلیږي بس۔
ډرایور جمال خان تازه میوه را بار کړی وای غواړي اسلام آباد ته ورسوي۔
د افغانستان نه د بغلان ولایت نه پلخمری ولسوالۍ نه او اسلام آباد ته له خیره خربوزې دي خټکی او بس له دې جې پورې ښه ښایسته په امن کې را ورسېدو له خیره تورخم نه دی خو را واوختلو شپې را واوختلو او شپه مو وکړه سار له خیره کشتم کار راته وکړه او را واوختلو راغلو بس او رواني اسلام آباد ته ان شاء الله۔ تورخم کې طالبان وړالو او دی خو همدا ملیشیا او فوج او دا د پاکستان په خاوره کې وړالو ورته نه نه شکر الحمدلله بس بی خیار امی وا او طالبانو مونږ ته ویل چې ورځي خپل لار باندې ان شاء الله ته مشکل ونه درته وای۔
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداره NCOC وایي چې افغان وګړي په تورخم دروازه تر نامعلومې نیټې پورې پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا پالیسي به د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره برقرار وي۔ د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړو راستنېدو لپاره خپل تیاری مکمل کړای او هلته یې سار شوی کسان کولای شي چې په تورخم خپل هیواد ته راستانه شي او افغان وګړي کولای شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي۔ دوی وایي افغانستان نه پاکستان ته یوازې ایمرجنسی ناروغان را پرېږدي او هغه زده کوونکي چې په پاکستانی پوهنتونونو کې داخل دي دوی ته به هم اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي۔ فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر۔
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده؟
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي۔
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل۔
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا۔
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو زو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا حکومت وای د مومند ډیم د متاثر شوو سیمو لپاره د سلورنیمو عربو روپو د بجلی، تعلیم، صحت، اوبو او د لوبو منصوبې شروع کوي. پرون د اگست پر 18 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې په شوې یو غونډه کې د مومند ترڅنګ د باجوړ 400 ملکند لپاره هم دغه منصوبو کې د برخې ورکولو په اړه خبري شوې ده. ویل شوې ده چې دغه منصوبې د مومند ډیم د لوی پروجیکټ د لاندې شروع کول شي. بلخوا دغه سیمه ولسوالۍ داسې نه چې لکه د پخوا غونډې ترقیاتي منصوبو نه ځینې خلک فائدہ پورته کړي، بلکې غواړي چې له دغه منصوبو لارې خلکو ته او خاص کر عام ولست ترې زیاته ګټه ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسینا.
د خیبر پختونخوا حکومت د مومنډم د پروجیکټ تلاندې په متاثر شوی سیمو کې د سلورنیمو عربو روپو د ترقیاتي منصوبو جوړولو وینا کړې. پرون د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې د کور کمانډر پیښور او نور اړوند انتظامی مشرانو په یو غونډه کې ویل شوی د دغه روپو شپږ اتیا فیصدي برخه په مومند کې، اته فیصدی په باجوړ کې او درې درې فیصدی په 400 او ملاکند کې خرڅول شي. په مومنډم د جوړونې کارونه په 2023 کې د مئی په میاشت کې شروع شو چې تر دې دمه پکې متاثرینو ته د ځمکو د بایو د روپو نه علاوه نور کوم ترقیاتي کارونه نه دي شروع شوي. د حکومت لخوا په اعلان شوی منصوبو کې د اوبو، بجلی، سرکونو او د صحت نه علاوه نور کارونه هم شامل دي. مرزا علی خان د مومند پنډیالې اوسیدونکي دي او د مومنډم د پاره د ټولو زیات ځمکه د پنډیالې د خلکو نه اخیستل شوی. مرزا علی خان وای دوی خود ډیم د پروجیکټ تلا دی په دغه وینا ډیر خوشاله دي، خو زیاتوي په کار ده د کیدونکو ترقیاتي کارونو لپاره مقرر شوی روپی دی پوره په پوره ولګول شي.
نه اسپیټال شته دی، نه ډاکټر شته دی، نه اوبه شته دی، نه بجلی شته دی او نه روډ شته دی. غریب
حکومت
حکومت پیخی دی اور شاہ تب سے سکوٹری لگی پیسی علاقہ پہ آبادی کی
پغونډه کې د ځینو نورو تفصيلاتو ترمخه ویل شوی. په مومند کې به په 200 ملیون روپو د بجلی ګریډ سټیشن جوړول شي چې 1.5 لک خلک پتر استفاده وکړي. په 200 ملیون روپو به په پلانګار کې 1.5 کیلومتر سړک ودانول شي او په 15 ملیون روپو به په پنډیالې کې 6 کیلومتر سړک تیاریږي. د تعلیم لپاره ویل شوی چې ور باندې به په 2.5 ملیون روپۍ خرڅول شي او د لوبو لپاره 8 ملیون روپو منصوبې شروع کول تابع هم کړی ده. سمیع الله خان د کول محمد وسیدون کده او دی وای سیمه د پخوانی انتظامی او قانوني حیثیت معنی اف سی آر او د فاټا د وجې ډیره پسمانده پاتې شوی. اوس په کار د چې د ترقیاتی کارونو په کولو سره خلکو ته سہولتونه ورکړي شي.
وکال دو درې خزمه په خیال چې بدی مسلو او د لانجو کې تیر شو، خو اوس هم ډیره خبره ده کدا کار وشي او څنګه چې دوی وي او دغه سی وشي نو زمنګ د پسمانده سیمه زمنګ د پاتې خلک چې کم دي، د دنیا د هر سہولت نه محروم خلک چې کم دي، ډیره غټي پیسې دي او حقیقت داري چې سره بردي علاقې د دې سیمې ژوند بدل.
دا وزیر اعلی په مشرۍ کې په شوې دغه غونډه کې ویل شوی د ترقیاتي پیکجونو لپاره د سیمې منتخب نمائندگان او د سیمې د مخاورو سره اول مشورې شوې. غونډه کې دغه منصوبو لپاره فیصله هم وشوه چې د چیف سیکرټري خیبر پختونخوا په مشرۍ کې یو کمیټې جوړول شي او وزیر اعلی دا هدایت هم ورته ورکړې دي چې دغه منصوبو د شروع کولو او د پوره کولو لپاره د وختونو مقرر کړي شي چې خلک تر زر تر زر فائدہ خسته شروع کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکم بانی ستر کی رواړو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 سلور سو شل و سو دریا شپک سو وسلوخت سلور سو شپک نوی.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د محرم د نهمې او لسمې ورځې د امنیت ساتلو لپاره پلان جوړ کړی. د پېښور په ګډون په دیارلس ښارونو کې به د عاشورې پر مهال موبایل ټلیفونونه بند وي او یو شمېر نور محدودیتونه به هم پر خلکو لګول کېږي. پاکستان کې هر کال چې کله شیعه مسلمانان د محرم ماتمي جلوسونه وباسي د بدامنۍ پېښې مخې ته راځي. دا ځل د خیبر پختونخوا اووه ځلې حساسه اعلان شوي دي چې پکې به د امنیت ساتلو لپاره پولیس هم ځای پر ځای وي. بلخوا په مذهبي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي پرون په پېښور کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د شیعه او سنی ډلو پر عالمانو غږ وکړ چې د حالاتو په قابو کولو کې دي له حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښورا غلام غوث راکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د خپور شوي بیان تر مخه د پېښور په ګډون و ضلع حساسي ګرځول شوي دي او په ټوله صوبه کې د محرم د ماتمي جلوسونو د امنیت لپاره 3,000 پولیس اهلکار ځای په ځای کړی شوي دي. صوبایي حکومت ویلي دي چې ټول ماتمي جلوسونو کې به د ضلعو د انتظامیو چارواکي د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو عمل هم یقیني کوي. د پېښور د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه په پېښور کې د محرم د نهمې او لسمې د جلوسونو لپاره د شویو انتظاماتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي د جلوسونو پر مهال د کورونا وبا د مخنیوي په احتیاطي لارښوونو د عمل یقیني کولو لپاره تګلاره جوړه شوې ده.
چې کوم د سکیورټي تنظیم شوی دی ورسره چې کوم د پېښور په سطح باندې نور تنظیم دي په کوټه چوکي سپریم کمانډ پوسټ جوړ دی چې سره ناخوشګوار واقعا رونمانه شي. د ټولو محکمو اعلی افسران چې کوم دي په هغه کې موجود دي او کمشنر پېښور ډوډین راز ریاض خان محسوس چې کوم دي تقریبا د هر اګینټې هغه رپورټ اخلي او هغه برای راست دي ټول عمل چې کوم دي د هغه نگرانی کوي. په دې ټولو پروګرامونو کې کوم جالیس دي که جلوسونه دي که جلسې دي په دې کې د کرونا ایس او پیز مکمل خیال ساتل کیږي.
په عین حال کې 13 ورځ په پېښور پریس کلب کې د محرم په اړه یوې خبري غونډې ته په وینا کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي ویلي دي چې د محرم لپاره یې د بیلابیلو مسلکونو د دینی عالمانو سره په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او پېښور کې ملاقاتونه کړي دي او ورته یې په مذهبي او مسلکي رواداری ټینګار کړی دی. په پېښور کې د محرم د نهمې او لسمې لپاره د خیبر بازار، قصه خانې، کواټې او پېښور صدر پخوا وشاکي لوی او واړه بازارونه هم تړلې شوي دي. په دغه اړه د پېښور د ښاري سیمې د تاجرانو د تنظیم مشر ظفر خټک وایي دوی هر کال د محرم پر مهال د ضلعي انتظامی سره مرسته کوي او خپل دکانونه او مارکیټونه بندوي.
تاجران پشاور سیټی چې کم دی ډیر زیات تاونو کو خاص تا امن د خاطر مونږ دوه غټه قرباني ورکو. زمونږ دکانداران دومره غټه قرباني ورکوي چې خپل کاروبار مونږ بند کو د دې امن د خاطر د دوی د حفاظت ته خاطر 4 دن هو زمونږ بازارونه اندرونه سټی چکم نه کنه دا هورور بالکل مکمل طور پر سیل شي.
د صوبې د سرخار، پېښور، مردان، نوخار، کوهات، کورما، بنو، ډیرا اسماعیل خان او لکی مروت په شمول په دیارلس ښارونو کې موبایل ټلیفون نیټورک هم د محرم د نهمې او لسمې لپاره بند کړی شوی دی او د محرم په نهمه او لسمه د پېښور بی آر ټی بس سرویس هم د دوو ورځو لپاره تړلې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
سازونه، زنجیرونه. په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېده؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر. دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 4 بجې. مشال رادیو ته غوړیدونکو په روان یو سات کې ستاسو لپاره 219 پروګرامونه مشال آنلاین او تته سره سره سازونه زنجیرونه هم لرو او ریدلې مهیروي. وخت په پیښور کې نيسته د مازیګر درې نیمه بجې کېدونکې دی. لومړی زو خپل همکار احمد شاه زمي ته ولده غوښتو بیا راځو د مشال رادیو روانو پروګرامونو ته.
د پاکستان د اطلاعات او نشرات وفاقي وزیر وایي اسلام آباد به د طالبانو د ممکنه حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه په یوازې سر نه کوي. فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل هغوی په دې اړه له کومې پریکړې کولو وړاندې له خپلو ملګرو هیوادونو او سیمه ییزو او نړیوالو قوتونو سره په اړیکه کې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د شورا پر مهال د پېښور په ګډون د دې صوبې اووه ځلې حساسې ګرځولې او هلته پولیس سرتیري د شیګانو د ماتمي جلوسونو د ساتنې لپاره ګمارلې دي. د سوي حکومت لخوا پرون یو بیان خپور شوی چې په کې راغلي درې زره پولیس سرتیري به پر دې مهال د امنیت ساتنه کوي. د افغانستان په ختیځ ښار جلال آباد کې سلګونه ځوانان او د افغانستان د ملي بیرغ په ملاتړ لارین وکړ. پر ټرینز رسنیو خبره شوي انځورونه ښیي چې د لارین په پای کې دغو ځوانانو پر پښتونستان واټ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ ورپاوه. پر لارین د وسال طالبانو د ډزو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لږ لږ اته نور ژوبل شوي هم دي. پدایک د طالبان د سیاسي دفتر غړي ملا خیر الله خیرخوا وايي افغانانو نړیوال ته د ومنلې نظام او شی حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځای مشران سره سلا مشورې وکول پیل کړی دي. د طالبانو مرستيال او پدایک د سیاسي دفتر مشر ملا غنی برادر او د دفتر ځین نور غړي تیر ماښام کندهار ته ورسېدل چې ملا خیر الله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنفي هم سره مانول.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو سم راځو 19 پروګرام مشال آنلاین ته. دا پروګرام تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
هر اونۍ لمشال رادیو
سلامونه او ښه چاره. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزي شعر څنګه د بیان ازادي د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر ګواخم او هله دا تاسو سره تر پایه دا خبرونه واورئ ځکه چې تاسو ته مو خوندور شعرونه او ګټوري خبرې راوړي دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1903 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنگیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایله خو ملالۍ یې غیرت رابیداره کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې. اوریدونکو د ملالۍ له وخت نه زده دوه پیړۍ تیریږي خو په پښتنه ټولنه کې خزه اوس هم خپل خبره په ډاګه نشي کوله. د تعلیم کمی د ستونزو نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکو یونیسف ادارې د ویب سټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خزو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربېره خراب دودونه او د مردسالاري ټولنې محدودیتونه هم خزه مساوي پرمختګ ته نه پریدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالي د چوب اوسېدو ویل کېږي. خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس به درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، ښه ده چې په لاسو مې بنګړي نو.
که پښتو شاعری سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعری به مو خامخا اوریدلی وي. دا غي و کتابونه چاپ شوی دی او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خود شاعری له لارې د بیان ازادۍ حق د ګټه اخیستنې د سفر اسانه نه و.
چې کومه زیاته توجه ماته ده نو هغه زما په دغه خزینه شاعرۍ ده. نو ډېر زیات د مشکلاتو نه زه تېره شوې یم، د یو پرله پسې جدوجهد نه تېره شوې یم. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې ده نو هغه د خپل زړه خبره داسې نه شي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نه شي کولی. خو دلته کې شاعرۍ هغې ته دغه یو دغه ورکړې دی، یو موقع ورکړې ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دنه چې د خپل محبوب دپاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته یې کېږدي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په وینا یې همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نه شي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر یې هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت د ښځې، زما وجود د ښځې، زما جذبې د ښځې، د چا په کور کې لوریم، د چا به خور یادېږم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وایم چې مور جوړه شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلې، د دې وجود د کوره مې یو عیسی پیدا کړې، چې یو پښتون عیسی وي، چې انقلاب پلار وي، د انقلاب بچې.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربه یم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعرانې څنګه شاعري د بیان ازادۍ د ازارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولس ته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي د شعر کې اخیستی. تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو .com او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسو لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپله خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکوالا او شاعره کلسوم زیب د ادبی لخکر خال پښتونخوا مشره ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه یې په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي؟
زمونږ د پښتني ټولنه کې ښځه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپله چې د ښځې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغه یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه ازاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بندي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف او د بغاوت آواز اوچتوي، یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم، تاسو د ادبي لښکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره له دې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې. خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې، هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دکه کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي، نو دوی بیا منډه وي ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زموږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناستې هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زمنګ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به خوشی.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کما چې د غزل مطلب دا چې راځه لاهو لاهو شاه د وسط تنګي دریاب کې، یو چغه کړه ناره شاه د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب که می رفتیا شی د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چې کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یمه ګلی، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یم ګلې، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
سازورا زنجیرونا وخت شوه د دې اونیس پروگرام دا پروگرام ستاسو لپاره زم همکار شاهین بنیره جوړوي.
ستړي مشه شاهین بنیره مو په پښتونخوا کې په هنر او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په ځانګړې خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خبرونو د دې لړۍ په تیره برخه کې مونږ په افغانستان کې د بدامنۍ او وسلوالو ډلو د هلو ځلو نه وروستو سندرغاړو او موسیقارانو ته په ورپېښو خطرو او چیلنجونو خبرې کړې وې. نن دا خبره کوو چې په دې سیمه کې وسلوالې ډلې ولې هنرمندان په نښه کوي او د هنر او تخلیقي اظهار مخه ولې نیول کیږي. اوریدونکو افغانستان په تاریخي توګه د ملي کلتور موسیقي او پوهې خاوره ده چې د تیرو ډیرو لسیزو راهیسې د بېقرارۍ جنگونو او تشدد سره مخ ده. په دې ټول عمل کې چې کله هم وسلوالو ډلو ته موقع په لاس ورغلې ده وړومبې برید یې په فن او هنر کړی دی. په بامیان کې د بودا مجسمه ورانول، سکولونه او کتابخانې ړنګول او هنرمندان وجل د دې ځینې لوی مثالونه دي. په کوټه کې د ولسی او کلتوري چارو پو ډاکټر لیاقت تابان وایي چې په افغانستان کې د بدمنۍ د اوسنیو پیښو نه وروستو هنرمندان یو ځل بیا د ویرې او بې یقینۍ سره مخ شوي دي.
دا وخت چې په افغانستان کې کم صورتحال دی، هو به هو مجدا ویلی سو چې څه وخت ډاکټر نجیب تخته ړنګیږي او د کابل څخه کم هنرمندان، سندرغاړي، فنکاران د کوټې او پېښور او د دوبۍ په خوا هجرت کوي، نو د دې سره چې کم تاوانونه پېښیږي هغه د بیان وړ نه دي. اول خو هغه کم زموږ ملي آثار، کم کلتوري آثار چې دي هغه ورانی چې د هغو د حفاظت لپاره شی نشته. یو هنرمند چې خپل هنر ته وده ورکوي په هغه کلونه وخت لګیږي، یو مصور چې خپل فنپارې جوړوي په هغه ډېر وخت لګیږي. نو موږ که دا په یو دم وران کړو، هغه ادارې وران کړو، نو دا یو سلسله ودرېده. بیا موږ چې دی د دې څخه شل کاله دیرش کاله شاته پاتېږو. یو خو دغه دی چې زموږ کمه کلتوري ورثه ده هغه د وخت سره سمه خرابېږي. دویم د دا فنکاران و ژوند ته خطره ده، د دوی د ماشومان و د دوی د کورنۍ و ژوند ته خطره ده، او دوی چې دی د ژوند سره لاس و گریوان دي، د دوی د ژوند ژغورنه دا وخت تر ټولو مهم خبره ده.
ډاکټر لیاقت تابان زیاتوي چې افغانان په هنر مین دي او د دغه ثبوت هغه په زرګونو سندرې او سازونه دي چې دوی د خپل زړه او ذهن د اظهار لپاره تخلیق کړي دي. خو ځینې قوتونه داسې شته چې افغانان د خپل ماضي نه ناخبره ساتل غواړي او په دې هڅه کې دي چې په ټولنه کې د خوشحالۍ په ځای کرکې، تعصب او تشدد ته لاره هواره کړي. نو ځکه غواړي چې هنر او هنرمند دواړه د خپو لاندې کړي.
مشته دا کتل پکادی چې دا کم چمونه سو کوي، آیا دا چې کم رژیم دی، طالبان دی، مجاهدین دی، چې هر نوم تور کوي، آیا دا هغه کوي که دا هغه په جامه کې پټ دشمنان دي زموږ چې دغه کوي. په تیر شپو کې چې په کم په کندهار کې د خاشه په نوم کم هنرمند ووژل سو، په کمه ناتاسوی ووهل سو، دا د ټول ملت د لر و بر افغان زړونه چې دي ډېر وتړدولو. که دا رقم د مذهب په نامه کې څوک راځي، نو هغه موږ غندو. دا چې هر څوک راځي، دا نه د افغانستان، نه د پښتنو، نه د افغانانو دوستان نه دي، دا داسې دشمنان دي چې نه یې په خبر د اسلام په جامه کې یا په بل جامه کې چې دی زموږ هنر را ختموي، زموږ کلتور، زموږ وطن را خرابوي. د دا خلکو مخنیوی کول پکار دی چې نن دا زما د یو عام فنکار سره کیږي، سبا چې دا زما کوم غټ غټ ملي اتلان دي، دا هغو ته هم سپکاوی کولی شي.
په پیښور کې میش د سیاسي او کلتوري چارو پو ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په پښتون میشتو سیمو کې په هنر او هنرمند بریدونه ځکه کیږي چې د تخلیق او ایجاد مخه ونیول شي او خلک د ظلم او زیاتی پر ضد د آواز اوچتولو همت ونه کړي. نوموړی وایي د افغانستان پرنګ په پښتونخوا کې هم د تخلیقي اظهار د مخنیوي لپاره منظم کوششونه شوي دي.
هغې یو وجه دا هم ده چې میوزیک تخلیق دی، بیا هغه تخلیق یو آزاد فکر پیدا کوي، یو سوچ کون کی فکر پیدا کی اغا یو مینی یو ماحول پیدا کی چی سوک ضرور والے او د مینی او د تخلیق او د نیوی سوچ او د آزاد فکر خوب مونی مینی داس یو ماحول جو کرے دے چی کلا د مینی اور والے ماحول او د تخلیق او د ایجاد ماحول او د آزاد فکر ماحول دا موجودی نو انتہا کرے تم لار نیوی لکی دے شی ایجادونم کی دے شی پیداواری عملم پا مخیط لے شی
دا په داسې حال کې دا چې ګنشمیر هنرمندان چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنې د ړنګېدو نه وروسته کابل ته ستانه شوي وو، اوس یو ځل بیا د خپل ژوند او هنر په اړه د ویر ښکار دي. د کلتوري چارو پوه او لیکوال ډاکټر لیاقت تابان وایي چې د جنگ خپل اصول دي او په هغه کې یو غټه خبره دا ده چې ماشومان، ښځې او بېګناه خلک هیڅکله هم نه پنخه کیږي، خو داسې ښکاري چې په جنگ کې ښکېل خلک نه په دغه اړه د شریعت اصول منی او نه دنیاوی قوانین په پام کې راولي.
دا فنکاران هلته ژوند په امن کې نه وي، دوی مجبوره دي چې دوی به بل خوا ته هجرت کوي. دلته چې کوم پخوانی سندرغاړي راغلي وو، د هغو سره چې کوم صورت حال وو، د لې مړسو، د لې شخص او د لې هنر هم ولاړ، د ورانۍ سره وران سو، نو د دې حفاظت به څوک کوي؟ دا بز مش خپل خلق را ولاړی، د خپل ژبې، د خپل کلتور، د خپل قوم، د خپل مزکی حفاظت وکوي. دا د بین الملل زمواري جوړیږي، د یونسکو زمواري جوړیږي چې کم هنرمندان، کم سیرنکاران، کم سندرغاړي او کم مصوران چې کم دي، دا به دوی په نظر کې ساتي او په خپل حفاظت کې به یو داسې ځای ته رسوي چې د دوی ژوند وژغورل سي، د دوی فن وژغورل سي. زموږ په ټولو په ګډه زمواري جوړیږي چې موږ د دوی د ژوند د ژغورنې لپاره اوازونه اوچت کړو.
اوردونکو د اواز زمونږه د نن خبرونه را روانو ونه، با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندری له اجازه ورکه، د الله پامان. غمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنو نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کېږي چې سوا تین سویا پورډر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د ور باندې مخته شو ډېر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.